نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د نوموړي ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. 25 دقیقې اونیز بحث په څو شیبو کې پیلېږي. اوس 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه اوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو په خاطر عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټویټر پاڼه باندې ساعت مخکې دا خبر راغلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړې دا پریکړه د سازمان له یو لړ مطرح غړو سره په مشوره کړې. خو استازولۍ ډاډ ورکړی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمایندګي د پخوا په شان خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. تمه ده چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن، د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلیا او د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال مکینزی به نن او سبا د استازو او مشرانو جرګې د نظامي خدماتو په کمیټه کې خبرې وکړي. نړیوال جنایي محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي داعش خراسان څنګه او طالبانو ترسره کړی دي. دا خبره پرون د یادې محکمې د سارنوال کریم خان په حواله په یو مفصله بیان کې راغلی. یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندیدې شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، میترا مهران، هوریه مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسه شهید په دې سیالي کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. د سخروف جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 28مه یعنی په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. الکسی ناوالنی هم د جایزې ته کاندید دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو ووري. تفصیلی زموږ پر ویب پاڼه لوستل سي آزادی رادیو ډاٹ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او ار جی. 25 دقیقې اونیز بحث په څو شیبو کې پیلېږي. ترغه مخ کې راپور اوریده. هلمند د مرکز لشکرګا او شواخوا ولسوالۍ اوسیدونکو چې په تیرو جګړو کې کورونه، مارکیټونه او دوکانونه تخریب شوي او په میلیونونو افغانیو زیان ور اوښتی دی. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسساتو د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې اړه په یو راپور کې.
جمعګل د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د خپل سپځېدلي دکان په بیا ترمیم بوخت دی. دا غو دکان چې د درملو او د عمده شرکتونو په یو مارکیټ کې وو، شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وسلواله جګړه کې تخریب او ټول درملې وسپځېدل. جمعګل وایي د 3.5 میلیون افغانۍ او د دې مارکیټ نورو دکاندارانو ته شپږ تر لس میلیون افغانۍ پورې زیان رسېدلی. هغه د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسساتو مرسته غواړي.
همسایګان څورو راړي وتر چا لاکه افغانۍ تر سل لاکه افغانۍ پورې حتی ما ته خپله 15 لاکه افغانۍ توان رسېدلی چې د دې په جریان کې 10 لاکه افغانۍ را باندې دي، نورې مې په خپلې وي. موږ ډېر زیان لیدلی دي. دلته موږ د مؤسسو څخه خواهش لرو چې زموږ سره کومک وکړي. د طالبانو وړاندې زموږ خواهش لرو چې زموږ سره کومک وکړي. دا د بل پیسې وي چې موږ دلته ماتې کړي دي. موږ د ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر ټولو ډیر زیان د جګړې په وروستۍ ونیو کې هغه مهال رامنځته سو کله چې طالبان د شهر مرکزی برخو ته داخل شوه او د واک څخه لیرې شوي حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره له هوایي بریدونو څخه کار واخیست. د بوس په نوم یو خصوصي پوهنتون، د اریانا افغان په نوم یو خصوصي روغتون او د غالیو د فروش مارکیټ دغه مهمو ملکی تاسیساتو څخه وچی په دغه هوایي بریدونو کې تخریب او د مسلمانانو په وینا په میلیونونو افغانۍ زیان وراوښتي. د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د هلمند د جګړې په زیانمن څو سیمو کې یوه د سنگین ولسوالۍ بچی شاوخوا 15 کاله پر لپسې د جګړې ډګر وو. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو اغا جان او محمد طاهر آزادی راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ټول کلی کورونا او باغونه تخریب شوي.
سنگین ټول ولسوالۍ هم عام خلکو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي. خصوصا زما خپل کلی ته دغه تاوان رسېدلی دی چې زما په کلی کې ولاړه لوټه نشته. که توت دی، که ولد، کسرای دی که هر صدی هغه ګرد په دغه جنگو کې د بینه کلی.
نوم یې محمد وایر دی، د سنگین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا ځایونه چې دي دا ساحه کې مخکې پوستې وې، دا د پوستو په وخت کې دا ځګونه ونړېدل، نو اوس بیا دا خلک راغلي دي خپل کورونه او خپل ځایونه جوړیي.
د هلمند ځای چارواکو په جګړه کې د زیانمن شوو خلکو سره د مرستې په اړه څه نه دي ویلي، خو د سنگین ولسوالۍ ولسوال ملا عبدالاحد فضلي د دغه زیان په اړه د واک څخه د لیرې سوي حکومت پر چارواکو اچوي، چې په وینا یې خلکو ته دغه زیان په هوایي او راکټي بریدونو کې اوښتی.
دا یو خو د سړک یوې خوا یو طرف ته بل طرف ته کوم دغه وران ځای ته چې ویلي چې هغه بمبار شوي دي، هغه تعمیران چپه شوي دي، هغه کورونه چپه شوي دي، دکانونه چپه شوي دي، دا ټول زموږ دښمن د چې راغلی و دا ټول د جانب ملکي خو ته اوښته دي، ټول یې ملکي کورونه بمبار کړي دي، دکانونه یې بمبار کړي دي، تعمیرات یې بمبار کړي دي. دا تقریبا دغه ځای ته چې ویلل چې واک باندې وګرځي تقریبا دا 15 کاله 16 کاله کې دا خو دا تاوان اوښته دي. دا هغه وخت بیا دا اوس پوه دي چې دوی دلته وو، دښمن دلته وو، دوی دا ځان دوی ته ور اوښته دي، ځکه جنګ څکه دوی ونه راغورځول، خلک یې مشیدانه وله ملا ته و میلا و ګنج و خلکو مسلمانان راغلي و
د واک څخه د لیرې سوي افغان حکومت چارواکو هغه مهال تور لګاوه چې طالبان د جګړې پر مهال د ملکي خلکو له کورونو د سنګر په توګه استفاده کوي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. په جګړه کې د هلمند زیانمن شوي خلک پر داسې مهال له طالبانو او موسساتو د مرستې او همکارۍ غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره لسګونه خیریه موسساتو خپل فعالیتونه بند او دغه راز امریکا د افغانستان 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړې، چې له امله یې د طالبانو حکومت سوداګر، خصوصي شرکتونه او عام خلک د پیسو د نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې طالبانو ته د خبرو فرصت ورنه کړ. دوی د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اساغزای د هغو ویناوالو په لیست کې شامل کړي چې د خپلو هیوادونو په استازیتوب خبرې کوي. ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه وکړه سره له دې چې طالبانو سهیل شاهین دوی ته 13 اونۍ د خپل استازي په توګه ورمعرفي کړ؟ د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانی دی د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس او د غراز سیاسي کتونکو شیر اعظم اعظم درې واړو میلمنو ته مو بلنه ورکړې. ډاکټر صاحب حاطف مختار سټوډیو ته وصل دی، نور به هم سټوډیو ته راسي بس کې بغډون وکي. په دې لاره ورېدونکو چې د بحث تر پای زموږ ملتیا وکړي، ډاکټر صاحب مختار خراغ لې راځي بحث بل تاسو په الکو. ملګرو ملتونو د تامه خلاف طالبانو ته په عمومي اسامبله کې سټیج ورنه کړ سره له دې چې طالبانو غوښتنه هم ترې کړې و. سهیل شاهین د خپل استاد په توګه ورمعرفي کړی و. په ټوله کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د افغانانو لپاره په څه معنا کې د لای شي؟ بیا به په نورو اړخونو هم خبرې وکړو وروسته. مهرباني.
اول خو سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان مجاهد او مظلوم ملت ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. خو د خپل ملګرو ملتونو دغه پریکړه د ملګرو ملتونو د قوانینو پر خلاف پریکړه ده. د ملل متحد اول ماده، دویمه ماده، دریمه ماده، څلورمه ماده د منشور په صراحت وایي چې کوم ملک مرکزی دولت ته چا سره وی او الته امنیت تامین کړی وی او په ټولو اموراتو کې حاکم وی هغه کولی شي د یو ملک استاد شي. خو دلته امریکا، ایالات متحده امریکا غلطه ستراتیژي د افغانستان مظلوم او بیچاره ملت لپاره ډیر غلطه ثابت شو. بهتر دا و چې ملل متحد کولی شو حتی اقل د طالبانو اسلامی امارت ته دی دیو ناظر په توګه هلته اجازه ورکول. کمل متحد غواړي چې په افغانستان کې ستونزې او ناورین حل شي او افغانستان د ترهګرو زاله نه وي، د پردیو زاله نه وي، د ګاونډیانو لپاره تهدید نه وي، د نورو هغه تروریزم مرکزونو باندې بدل نشي، همدای بهتر وخت وو چې د افغانستان اسلامي امارت دغه استازي نظام په رسمیت پیژندل، خو دا کار ونه شو. بل اړخ ته د طالبانو د پسیو ډیپلوماسي هم دا اثر درلود، ځکه طالبانو باید د افغانستان د هغه دکتورینو نه چې د سیاست په ډګر پوهېدل، د غرب په ژبه پوهېدل، د ډیپلوماسي په کچه څه تحصیلات درلود، طالبانو باید د افغانانو ډیپلوماسي نه کار اخیستل. بل منفي اثر په ده کې د پاکستان غیر مستقیم طالبانو لپاره لابي وو. عمران خان کوم بیانیه چې باید افغانستان ته مؤثر تمام شوی بس پښتانه هغه ډیر صحیح تمام نشو او نورم افغانستان یو
نه. ډاکټر صاحب، ستاسو هدف دا دی چې د افغانستان په اړه نړیوال یو خلونه دی، امریکا هم وایي چې په ملګرو ملتونو کې یو ډول اغیز لري او هغوی هم نه دی پریخي چې طالبان دلته سټیج ولري، یا حداقل په دې سګنۍ عمومي اسمبله کې د ناظر په توګه ګډون وکړي. او شم صاحب، اوس ملګرو ملتونو ته څه کول پکار دی؟ که څه هم دوی اوس د ویناوالو په لیست کې ښاغلی اسحاق زای شامل کړی دی او غونډه هم پای ته رسیدونکې ده په همدې نیټه باندې، فکر کوي راتلونکي ګامونو کې دوی کولای شي چې یو څه حداقل طالبانو ته ځای ورکړي؟ د دوی په غونډو کې که فزیکی نه وي یا د خبرو د وینا حضور نه وي، حداقل ناظر حضور ولري یا د څارونکو رول ولوبوي؟
زما په نظر دغه یو د طالبان د پرودایي او چې لکه د تاسف زیاتې چې دغه د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډه ډېر زر د افغانستان تحولات سره ډېر زر وایي، یو مشروص په سپتمبر کې دا راغله کنه نړۍ زیات عجله چونکې نه لرله، خو بل اخره ځمکنه واقعیت په افغانستان کې اوس دا دی چې طالبان په ټول افغانستان اوس حاکم دي، دوی اوس د افغانستان واکمن دي. نړۍ هم کوشش کوي چې په یو نه یو شکل د دوی سره اړیکې وساتي، خو دا غونډه چونکې ډیر زر راغله داسې د زیات فرصت پیدا نشو. کنه نه سبب طالبانو ته اول به همدغه سي اړیکې سره ساتي، د ته به یو د حضور زمينه برابرې، بل اخره رسمیت ته خبره روانه ده، خو ته به هغه بعضی شرایط کې هغه سيدي چې روسته به په بحث وکړو نو هغه به یو سده پوره کوي.
بله، کور مودان همدې مسالې تر ازو د سیاسي چارو کتون کې شیر اعظم اعظم هم سټډیو ته وصل دی، لده به دا او پښتو چې اعظم صاحب، طالبانو څومره داسې اقدامات روسه کړي په دې تیرې یو نیمه میاشته کې چې د نړیوالو قناعت یو څه حاصل کړي، د ملګرو ملتونو د سازمان قناعت یو څه حاصل کړي، په ظاهر څه چې روان دي لا هم نړیوالو ته اندېښنې لري که هغه د بشري حقوقو وضعیت دی، که هغه د نجونو حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د تعلیم حقونه دي، څومره فکر کوي نړیوال طالبان له دې نړیوالو معیارونو سره سم روان دي یا حداقل یو څورته نږدې شوي؟
تاسو سوال په جواب کې باید ارکم چې طالبانو اسلامي تحریک چې نن په ټول افغانستان باندې واکمنی لري، دا څرګند حقیقت دی چې د افغانستان لپاره په دې حساسه مرحله کې چې د دولت د پخوانی حکومت یا پخوانی زمامدارانو ذکرغنی د حکومت نه پاتې شوی ګډوډي او هغه پراګندګي چې په ملت کې موجود وي، په ولس کې موجود وي، د طالبانو په وجود کې هغه راټول شوی دي. ګور هغه ډیر مهم شانو، مثلا دلته دغه جزيري د قدرت موجود وي، بدمعشان موجود وو، ډاکوګان موجود وو، افغانستان انحصار کړی وو، افغانستان ولس یې رغمال نیولې وو. طالبان وکولې شو چې په دې ویشته په موده کې ډېر لوی دستاوردونه لاسته راوړي، هغه دستاوردونه چې هغه روسانو او امریکانو په ټول قوت باندې ونه شو کولې چې تاثیر کړي. دا به ستل قدمونه د دې سره سره مثلا عام امنیت په ولس کې نسبتا سکون د هر برخه کې یوازې څو مشکلات پاتې دي په منځ کې چې هغه د دنیا سره مناسبات او روابط دي، او د هغه روابطو په نتیجه کې د افغانستان ایمار دی یا مجددا د افغانستان بیا پخپو درې دل دی یا د افغانستان صوبات ته دغه ترقی او پیشرفت دی، لپاره د زمینی برابرولو لپاره طالبانو ته لږ وخت پکار دی. نور هم چې دوی وکولای شي چې خپل جنگیلي په دې باندې کانی
کی. بله اعظم صاحب، طالبانو ته خو به وخت په کار وي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ملګرو ملتونو تقریبا یوه اونۍ مخکې ورته طالبانو خپل استازی معرفي کې مخکې لدې چې د دوی دغه عمومي اسمبله شروع سي یا د ویناو بهیر ورته پیل سي، اما ملګرو ملتونو فکر کوي دغه لاسته راوړنې چې تاسو ښیي، ملګرو ملتونو ته دغه لاسته راوړنې د طالبانو معلومې نه دي چې دوی مثلا ستاسو په نظر امنیت تامین که هغه پخوانۍ ډلې ټپلې د قدرت جزیرې له منځه ویوړي، فکر کوي دا د نړیوالو لسترګو پټې دي؟
نه، دا دوی ته معلومه دي. دلته ګوره مشکل په څه کې دی؟ مشکل په دې کې دی چې طالبان مخکې دې چې واکمنۍ ته ورسیږي، دوی د ملګرو ملتونو په لیست کې د هغه پخواني بنیادونو په حساب باندې پاتې شوي دي، او دغه دپاره غواړم دغه دپاره باید زمینه مساعده شوې وی چې دوی دغه ترهګري د لیست نه وتلی وي. ملګری ملتونه چې اوس د دوی نماینده نشي منلی صرف په دغه یو ټکي باندې، او د هغې دپاره مخکې له مخکې نه دې کار ته ډېر زیات ضرورت. ستاسو به په یاد وي چې د نه میاشتو لپاره دوی د تور لیست نه ووتل، مګر د نه میاشتو بعد بیرته بیا دا مذاکرات داسې اړخ ونیو چې د ملګری ملتونو په لیست کې دوی بیرته پاتې شول، یعنی په دایمي توګه باندې د دې لیست نه ونه وتل. اوس ملګری ملتونه هغه ټکی په نظر کې نیسي او دوی ته په دې اجلاس کې د شرکت اجازه نه ورکړي، خو زما په عقیده باندې په کار دا و چې دلته یو څه انتاب صورت نیولی وي. البته د جهاني اصول او موازینو په مطابقت کې به لږ مشکله وه، ځکه چې هغوی دا نه شو کولی، مګر په هر صورت باندې باید داسې یو صورتحال جوړ کړی وی چې د ښو مناسباتو دپاره د بینلملي ټولنې او ملګري ملتو سره طالبان همتو او دغه کړی وی نه لږ مثاش په کار و دوی ته په یو نسبي توګه باندې د شرکت دغه ورکړی وی.
او اعظم صاحب مننه. کور ودان هتف صاحب، هتف مختار صاحب، له تاسو پوښتو چې ملګرو ملتونو یوه اونۍ مخکې چې په جنوا کې کومه غونډه وکړه، څه باندې یو میلیارد بس پنې راټوله کړه د افغانستان لپاره، هلته د افغانستان د خلکو ملاتړ په یو ډول سره څرګند کړ، اما چې کله سیاسي سټیج ته خبره راغله بیا د طالبانو د استازي بلنه ونه منله یا غوښتنه ونه منله، دوی ته بلنه ورنه کړه چې خبرې وکړي. فکر کوي ملګري ملتونه به په راتلونکو ورځو کې د افغانستان د اوسني حکومت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي رسمیت پیژندلو ته ارزښت ورکړي، او کنه لا به هم په همدې موقف یو څه وخت پاتې شي تر څو د فشار د وی علي په توګه استفاده ترې وکړي؟
د ملل متحد په حق له چې کوم ډیمانډ یا تقاضا د افغانستان د اسلامي امارت نه وو، هغه په دې سلورو خبرو ګرځیدل: د بیان ازادۍ لپاره وو، د بشری حقوقو ته احترام، د ښځو تعلیم او حقوق. په دې حکله طالبانو تقریبا د بیان ازادۍ په افغانستان کې محدود نه کړ، د ښځو لپاره یې هم یو پلیټ فارم جوړ کړ چې کېدای شي ډېر څه دغه پلیټ فارم دوی اعلان کړي. هغه دا ده چې د ښځو او د هلکانو نصاب تعلیمي به جوړیږي، خو دوی به بیل درسونه وي، اما چې سعودي، قطر او نور اسلامي ملکونو کې موږ بیلګه لرو. دریم موضوع، امریکا په ملل متحد کې د افغانستان په متعلق ډیر ظالمانه لابی کوي، هغه لابی چې هم فرانسه ورته کوي او هم ځینې اجنټان په تاجکستان او نورو ملکونو کې ناستی، هغه چې صریحا د بشر د حقوقو پر خلاف کار کوي. امریکا ته بهتر داو زما په اند ملل متحد، یعنی امریکا، ملل متحد یوه اداره ده، امریکا د خپلو هجمونی قوت له خاطر استعمالوي او تر اوسه همدا کړی. بل موضوع دا ده چې د دوه ورونو نظر په متعلق زما هم نظر دوی سره همداسې ده. د افغانستان اسلامي امارات یعنی طالبان د افغانستان واکمنان دي، د قدرت پر ګدۍ ناست ده، ملل متحد مجبور ده چې د طالبانو سره مخامخ شي. کوم اقتصادي ناورین چې موږ په افغانستان کې ګورو دا د طالبانو د لاسه نه ده، دا د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې همداسې کار شوی. په افغانستان پیسې کنګل کړي، اسید بند کړي، مسدود کړي، د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف دا کار کړي. د ملل متحد اولنۍ، دویم، دریم، څلورم ماده په صراحت وایي چې څوک د قدرت پر ګدۍ ناست وي هغه مشروعیت پیدا کوي. آیا افغانستان د ترکمنستان نه هم زیات دیکتاتوري نظام لري؟ د تاجکستان هم لري؟ آیا د کوریا نه هم خطرناک ده؟ تاسو وګورئ په تاجکستان کې آزادي د بیان او آزادي د مذهب اصلا وجود نه لري. اما هغه کوي نړیوال کچه خبرې وکړو طالبان نشي کولی.
کور مودان ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. شم صاحب، ډاکټر صاحب مختار ویل چې امریکا په ملګرو ملتونو کې واک چلوي او امریکا نه غواړي چې طالبانو ته سیاسي سټیج ورکړي، اما دلته به یو تحلیل دا دی چې طالبان هم دې امریکایانو راوستل، نړیوال موقف یې ورکړ، دوی سره تړون امضا کړ، اما اوس ولې امریکا زړه نازل شوې ده چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکړي؟
زما په نظر اول خدا دې چې خیر داسې په کلي توګه نشو ویلای چې طالبان امریکا راوستل. طالبان هغه زمونږ سره فکری او یا د افغانانو سره چې کوم ستونزې وي هغه په خپل دی، خو خبره ده چې طالبان د افغانستان یو واقعیت وو او دوی خپل مبارزې باندې که څه هم په هغې کې ګڼ شمېر افغانان بې ګناه افغانان ووژل شو، افغانستان ته په اقتصادي توګه په نړیواله توګه تاوان ډېر ورسېدو، خو د دې هر څه تر څنګ طالبان د افغانستان یو واقعیت وو. نو دا په دې معنی ده چې صحیح ده چې امریکا په کم شکل باندې چې د دوحې تړون شو د طالبانو سره زیات کومک وکړو، خو د امریکا هم مجبوریت وو دا چونکه د افغانستان واقعیت وو. اوس مهال دا ده چې دا هم طبیعي ده، طالبان چې په کم شکل کابل ونیو، افغانستان کې په زور او د ټوپک په زور واک ترلاسه کړو، دا د ډېرې د ټولې نړۍ دپاره بیا په ځانګړې توګه د امریکا دپاره چې د امریکا سره خو دې شل کاله جګړه کړې ده، نو د امریکا نه دومره زر دا توقع چې ډېر زر دې ماته دا ټول اسانتیاوې برابرې کړي دا هم غیر طبیعي ده. دا یو انتقالي وخت ته اړتیا لري او دا غي د لپاره دلیل هم ټول نړیوالو په ځانګړي توګه امریکا او بیا ورپسې غربي هیوادونو اروپایي هیوادونو دا وړاندې کړي دي شرایط چې طالبان به په عمل کې دا ثابتوي. که څه هم طالبانو تر اوسه پورې یو څه نرمښت ښودلی دی، خو د دې سابقې ته په کتو، په دې تیرو شل کلنې جګړې ته په کتو، دنیا پې لا ناباوره ده. طالبانو ته به زیاتې هڅې کول پکار وي چې هم د افغانانو باور خپل کړي. موږ تاسو ګورو چې افغانان په لاغه څه باور نه لري. د نړۍ لپاره به دا لګ یو وخت او زمان پکار دی چې په دې باندې باور پیدا کړي او اولو سره یو غیر رسمي اړیکې وساتي. موږ ګورو چې بعضو هیوادونو سره که په رسمیت لا نه دی پیژندلې، خو سفارتونه فعال ساتلي، تګ راتګ سره کوي، نو د دې تر څنګ به بیا غربي هیوادونه مرسته حاضر کیږي. اما د طالبانو عمل او اقداماتو ته به ګوري.
مننه د بحث د پای شیبو ته رسیدلی یو. اعظم صاحب راځي له تاسو نه لاندې خبرې واورو چې څه کول پکار دي نړیوالو ته او طالبانو ته چې تر څو د افغانستان دغه بشري ناورین ورو ورو ختم شي او افغانستان په نړیوال ډګر کې یو څو پیژندل شي. په لاندو کې خپل د پای خبرې راته وکړي.
بله، زما ارزو خل نړیوالو او دنیاوالو دا ده چې د طالبانو اسلامي دولت چې په وجود راغلی دی دا چې هر څومره زر کېدلی شي په رسمیت وپیژني، مناسبات ورسره نیکي، کومکونه ورته ایله کړي، دا به د دې باعث وګرځي چې نړۍ صیف پاتې شي. خلص توګه درته وایم چې نړۍ به صیف پاتې شي او را روان به داسې هیڅ نه وایي، تشویش پیدا نه شي چې هغې ته دنیا د خطر نه احساس وکړي. او که خدای ومه کې دا کار نړیوال ونه کړي، زه وایم د یو دریم قوت لپاره، د یو اجنبي قوت لپاره به دا زمینه مسایده شي چې دلته نفوذ وکړي، رشد وکړي او بیا دنیا د یو سوري نه ووري. نو دلته پکار دا دی چې دنیاوال داسې یو قدم ته نور توجه وکړي او دا اضافه پخوانۍ خبرې اخوا دیخوا پرېږدي، بانې او شکوې پرېږدي. او طالبانو اسلامي تحریک ته دا پکار دي چې د افغانستان د ولس محبوبیت په اوله قدمه کې ترلاسه کړي. دغه وژنې مجنې چې کېږي، دغه په ننګرهار او نورو ځایونو کې چې بعضې اطلاعات راځي چې خلک د کورو ایستل کېږي، د دغسې جدي پاملرنه وکړي او د ولس اعتماد په خپل دولت باندې بحاله کړي. د ولس اعتماد به د نړۍ د اعتماد سره کومک وکړي او بالاخره به موږ یو سوکاله افغانستان خواته لاړ.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب مختار، ستاسو لاندې سپارښتنې به څه کېدلی شي؟
زه دې مشر دا ورور چې ما نه مخکې خبرې کولې اذان شاید دې خبرې تاییدوم. زما غږ هم همدا ده، نړیوال که غواړي چې په افغانستان کې بیا افغانستان د تروریزم یا د بین المللي ترهګرو ځاله ونه ګرځي، بهتر همدا وخت ده چې د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان استازی نظام په رسمیت وپیژني، د خپل تعصباتو نه دی لاس واخلي. هر ملت په نړیوال قوانینو کې حق لري چې د خپلو باورونو، ارزښتونو او عقایدو په رڼا کې یو ځانته یو نظام ولري، او دا ملل متحد هم دا منلی او یو بین المللي نورم او فورم ده. طالبانو منو دا هیله ده چې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماټانو نه سکالرانو نه هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پوهیږي د هغه دوی نه کار واخلي د خپلواک آزاد سپیڅلی آرام افغانستان په هیله.
بله کور مودان ډاکټر صاحب مختار او شم صاحب ستاسونه به په وروستیو کې لنډ دا واورو چې فکر کوي څومره وخت کې به شرایط دې ته چمتو سي چې بالاخره نړیوال له افغانستان سره تعاملات عادي حالت ته راولي؟
زما په نظر دا د طالبانو پورې اوس منحصره ده، ځکه چې نړیوالو په خپلو شرایطو کې وختونو کې یو څه وضاحت راغلی دی او هغه ټول معلوم دي. خو متاسفانه دغه کوم حکومت کابینه چې طالبان وړاندې کړه دې هم افغانان او هم نړیوال ناهیلي کړه. دغه څه نور ورته اقدامات د بشر د حقوقو یا د خصوصا د ښځو حقوق او د جنکو د تحصیل او یا بعضې وخصوص لیدل کېږي چې بعضې صحرایي محکمې طالبانو کړي دي، دغه اقدامات ترسره شوي دي، دغسې نور بعضې انتقامي وژنې او دادي، دا د طالبان دپاره ښه نه دي او نړۍ همدغه معیارونو ته ګوري، ځکه چې دا اعمال دي تر اوسه د ژمنې مثبتې کړې دي طالبانو. نو دا د طالبانو پورې منحصره ده چې دغه پروسې ته څومره سرعت ورکوي. دغه ژمنو باندې چې دوی حتی د دوحې په تړون کې کړي وو او وروسته بیا بیا کړي دي هم د افغانانو سره او هم د نړیوالو سره، که دغه ژمنې دوی زر پوره کړي او افغانستان کې خپله د ثبات او د امنیت زمینه مساعده شي، اقتصادي فعالیتونه پیل شي، اسانتیاوی رامنځته شي، افغانستان خلاص شي او دا وضعیت یو حاله نورمال حالت ته راوستلی شي، نو دنیا به امکان لري چې دغه پروسې ته سرعت ورکړي.
کور مو ودان، ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه مننه او دغه راز د بحث له میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار، پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس او دغه راز د سیاسي چارو له کتونکي شیر اعظم اعظم صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو زموږ د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سر بندی داشن خا خاله را نمخوار دس روز رو پیسوان سما دیرا خیلی داشتن خاله.